په وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیس پروګرام او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام لرو چې د کابل سټډیو زما همکار یوسف خانزادان مخته وړي. خو په پیل کې زه نور یاس نوري ستاسو پام راګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او پاکستان امنیتي او پوځي لوړ پوړو چارواکو په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره د ګډو هڅو پر دوام موافقه وکړه. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. د اسرائیل د عامه امنیت وزیر د هېواد د زندانونو له ادارې غوښتي چې هغه فلسطیني بندیان چې د حماس غړي دي د تلویزیون له لارې د فوټبال د نړیوال جام د راتلونکو سیالیو له لیدو بې برخې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان امنیتي او پوځي لوړ پوړو چارواکو په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره د ګډو هڅو پر دوام موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا وای پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي په سفر کې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د ګډ پلان د عملي کېدو پر څو فقرو موافقه وشوه. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان د شپږ شپېتو فقرو چې د دواړو لورو د هر اړخیزو همکاریو لپاره مهم ټکي دي په عملي کېدو موافقه وشوه. هغه همداراز وویل چې د افغان ولسمشر په بلنه به د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه په څو راتلونکو ورځو کې کابل ته راشي. کابل او اسلام آباد ترمنځ چې اړیکې تل کړکېچنې دي، د عمل په دغه ګډ پلان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د اپریل د میاشتې په سفر کې موافقه شوې وه. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د یو مرکز یو کارکوونکی او یو پولیس وسلوالو په ډزو وژل. د هرات د امنیې قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل چې تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي له خپلو کورونو وویستل او ځای پر ځای په ډزو وژل. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له دې مخکې هم په یو شمېر نورو ولایتونو کې د انتخاباتو پر مرکزونو او کارکوونکو یې خونړۍ حملې شوي دي. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د لومړی حوزې مرستیال نن د وسلوالو په یو برید کې ووژل شو. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وویل چې د لومړی حوزې مرستیال عبدالقادر چې سهار 15 بجې د ګردیز ښار په چونی سیمه کې په ګازمه بوختو د وسلوالو په ډزو ووژل شو. په دې برید کې یو سرتیری ټپي شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او پولیسو په سیمه کې پلټنه پیل کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. ټاکل شوی دغه انتخابات د جولای په 15 ترسره شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګون او اپوزیسیون نن اعلان وکړ چې ملک به تر انتخاباتو پورې د نوي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. ټاکل شوی و 18 ملک د جون په لومړۍ نیټه یوه ورځ وروسته له هغې چې اوسنی پارلمان لغوه کېږي او د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي دنده پای ته رسېږي لوړه وکړي. هغه د 2014 نه تر 2015 کال پورې د پاکستان د قاضي القضات په توګه دنده ترسره کړې وه او له هغه مخکې د خیبر پښتونخوا ایالت لوی قاضي و. دا د پاکستان په 20 تاریخ کې دریم ځل دی چې پارلمان خپله 15 دوره بشپړوي. له دې مخکې اکثره پارلمانونه د سیاسي شخړو له امله د پوځ لخوا ړنګ شوي دي. د اسرائیل د عامه امنیت وزیر د هېواد د زندانونو له ادارې غوښتي دي چې هغه فلسطیني بندیان چې د حماس غړي دي د تلویزیون له لارې د فوټبال د نړیوال جام د راتلونکو سیالیو له لیدو بې برخې کړي. ګیلاد اردان د یکشنبې په ورځ وویل نیت نه لري چې د حماس غړي زموږ په زندانونو کې د نړیوال جام له مسابقو خوند واخلي، په داسې حال کې چې اسرائیلي یرغمل او سرتیري په غزه تړانګه کې ساتل کېږي. د فوټبال د نړیوال جام لوبې د جون له 14 د جولای تر 15 پورې د روسیې په مختلفو ښارونو کې ترسره کېږي چې په نړۍ کې به ډیر کسان د تلویزیونونو له لارې ګوري. د اوسنیو مقرراتو له مخې په اسرائیل کې بندیان حق لري چې تلویزیون وګوري، خو اردان وویل چې دی په دې اړه څېړنه کوي چې که امکان ولري دغه مقررات د نړیوال جام لوبو له پیلېدو سره بدل کړي. ویل کېږي په اوس وخت کې د اسرائیل په زندانونو کې شاوخوا 6500 فلسطینیان بندیان دي، که څه هم ټول بندیان په حماس پورې چې په غزې تړانګې واکمنه ده ندی تړلی. د چین حکومت ورسله هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو د چین جنوبي بحیرې ته چې پیکینګ خپل د اوبو قلمرو بولی دوه جنگي کشتۍ واستول شدید نارضایتي څرګند کړه. د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوی چې ویلي دي د می په وشتمه یوه تهاجمي کشتۍ او یوه د ګزمي کشتۍ د لانجمنو پراسل ټاپوګانو ته 12 بحري میله نږدې شوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د هیواد پوځ هم د خپلې جنگي کشتۍ سیمې ته واستول چې د امریکایي کشتۍ پیژنګلوي وکړي او هغوی ته خبرداری ورکړي چې سمدستي له سیمې ووځي. د امریکا پوځ دا د آزاد لوري تک تمرینونه ښودلي چې کشتیو ته د دې حق ورکوي چې په هر هغه ساحه کې چې د نړیوال قانون تر پوښښ لاندې دي فعالیت وکړي. وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په پیل کې یوه چینایي بم غورځوونکې الوتکه چې د اټومي وسلو د انتقال توان لري د پاراسل ټاپوګانو په لویه اډه کې کښېناسته، متحدو ایالتونو په دغو ټاپوګانو کې د چین د پوځي خوځښتونو زیاتوالی په کلکه وغنده. او رسول هغه چې د ایتالیا ولسمشر د اقتصاد وزارت لپاره د پاپولیست ګوند د اروپا ضد غورشوي کاندید له تاییدولو ډډه وکړه. ایتالیا له سیاسي بحران سره مخامخ ده چې ښایي دا هیواد د نوو انتخاباتو ترسره کیدو ته اړ کړي. د ولسمشر سرجو ماتریلا دغه اقدام غورشوي پاپولیست صدراعظم ګاسپی کانتي دې ته اړ کړ چې اعلان کړي د نوې کابینې او حکومت له جوړولو لاس اخلي. ولسمشر ماتریلا ملت په وینا کې وویل چې یو اتیا کلن پاولو ساونا چې د اروپا ضد ډلې او پنځو ستورو د غورځنګ غړی دی ځکه د اقتصاد وزارت ته مناسب ونه باله چې د هغې ټاکنې پر مالي بازارونو او د ایټالیا پر اقتصاد ناوړه اغېز کاوه. هغه وویل نور ټول وزیران یې تایید کړي وو. د ایټالیا ولسمشر زیاته کړه اقتصاد وزارت مالي بازارونو ته تل د باور یا د خطر پیغام ورکوي.
کافی خزی
بلی درنور دن کو تاسې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه ل ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې مو د مخکخي خزيونی ز خبرونه ته ز یوسف زدران هر کلی کوم چې تر ډیره د فعال میرمنو سره پکې خبرې کوو. داډمن يم چې د دغه خبرونه ل لارې په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، بشري، ساينس او ټکنالوژي او نورو برخو کې د فعال غنو افغان میرمنو سره آشنا شوی. نن مو د دغه لړۍ په دوام ل سیدې فاطمه ل کارونو مبارزو او لاسترولونو سره آشنا کوو. ډاکټر سیدا فاطمه د شریعتو په برخه کې ماستری لري. هغه د بیان په نوم په یو مدینی مدرسه کې مدارس او ښوونکی ده. هغه څنګه دغه ځای ته ورسېدل او له دې لارې خلکو ته څه خدمت کړی وړاندې په دغه خبرونه کې د هغې سره بحث مخ ته وړو. چلنې کمرغه زموږ سره د استاد خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی. ستړي مشي
زیات. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خیر اوسېږئ. شب مبارکی، رمضان مبارک.
ډیر مننه. او مام دې خاطر باندې چې مبارکه میاشت هم روانه ده او په دغه برخه کې زموږ تاسو ټولو مسولیت ډیری یو غدا چې تر ډیرم د خلکو ته مولا ته رسولي وي، خګنه مو رسولي وي او د دوی سره مو مرسته کړې په بیلابیلو برخو کې. نو تاسو چې په دې برخه کې زده کړې لرئ او تر ډیره په دینی اصولو، په دینی لارښوونو، په دغو موضوعاتو پوهیږئ، نو تاسو مسولیت لا ډیریږي. نو لامدې عمله موږ غوره وګڼله چې نن له تاسو سره خبرې وکړو. اول خو څنګه وتوانید دلې چې فرزند په دیني زده کړو کې دومره مخکې لاړ شي او ډېر زده کړې وکړي تر ماسټري تر کچې پورې؟
وفوق كل الذي علمنا عليم الله سبحانه وتعالى. ټول علوم باندې عالم دي. او اول خو ما خپل ابتدایي زده کړې په پاکستان کې د انګلیش میډیم کې مې تحصیل تعلیمات حاصل کړو چې الیزابت های سکول په نوم باندې و. دا غینا بوت همیشه زما فکر او تدبر همیشه تفکر به دا و چې باید ز هغه رښتنی لارخون کې چې زما د رب العزت دغه په تلاش کې هم همیشه چې زما تفریح کې دا تفریغا کې دا نو زبه همیشه په فکر کې به وسیدم چې نه ز باید خپل حقيقي لار ومنم. خو الحمدلله د خدای فضل کرم دا و شو چې کالج ما فرست ایئر سیکنډ ایئر زما یو لسم دو لسم ما په موافق فاونډیشن چې هلته مې خپل لمړی قدم چې د اسلام په سبب سټیج کې مې خود الته مې ابتدایي شروع کړل نو الته کالج مې الته شروع کړ چې په عربي کې او الحمدلله زموږ ټول اساتید او ټول ملګری ټول دوستان او ټول زما صحبت او ټول د سوچ د اسلام خبرې کول د دین خبرې کول زما دې ګاندې الحمدلله ډیر تشویق کېده دین علاوه الحمدلله زه خپل په یو اسلامي فامیل او ایماني فامیل کې زلو شوم چې زما پلار مرحوم سید غلانی پاچا چې مستشار او ستره محکمه کې همیشه موږ ته به د علم او د تقوا او د ببخښ به همیشه موږ ته خبرې کول نو الحمدلله دغه نهج او قدم چې دا اولین ابتدا موږ د کور نه زده کړی و.
شکر چې تاسو داسې یو ځای ته رسېدلی چې په هغې باندې تاسو کورنۍ متمن اوس ویاړي. له نیکمرغه تاسو خپل کورنۍ ته اشاره وکړه چې هغوی هم اسلامي لارښوونو د اسلامي تعلیماتو سره خورا زیاته لیوالتیا لرله. ستاسو د کورنۍ یو مشر غلام علي هم را سره په خپرونه کې دی.
زما خسور دی او الحمدلله زه ډېر زیات افتخار کوم د دې شخصیت هکله چې الحمدلله همیشه دا ماته تشویق او ډېر ما سره هر د دین په کار کې همیشه ما سره روان دی نو دا خو غټ د خدای نعمت دی چې دا ما سره دی.
روغتیا هم د زموږ ټول لپاره ویاړ دی چې هغه ستاسو لاسنیوی کوي او تر دې چې تاسو یو ښه مبالغه پاتې شوی او یو ښه استاذه پاتې شوی. کاکا جان تاسو څنګه فرزن د دغو فعالیتونو ته په کتو باندې تاسو څنګه ارزوئ دغو څه خدمت یې کړی د خلکو لپاره د خلکو نه بیرته څه اورئ که په دې اړه لن تاسو راته ووایئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خو په دې باندې ویاړم چې زما ته خدای داسې انګور را کړی ده چې دا د شریعت فاکلتی نه هم خلاصه شوې ده او پیلر هم وظیفه لري او دا زمونږ د ټولو مسلمانانو دا د مسلمانانو نړۍ ده او دا د هر مسلمان واجب فرض دی چې باید خپل نړۍ خپل فامیل خپل دوستان خپل وطن ته په دینی لاره کې ډېر رالخونی وکړي او په دې مسالو باندې دینی مسالو باندې باید دا ټول پوه شي.
رښتیا هم تاسو نیکبخته یې چې داسې یو کورنۍ لري چې ټول په دینی مسالو باندې پوهېږي او ورته کار کوي. ډاکټر صاحب سعید فاطمه کبیر تاسو سره وګرځو. څومره خلک تر اوسه ستاسو له تعلیمه برخمن شوي دي؟ تاسو دوی ته بیرته زده کړې رسولي دي او څومره خلکو سره په تماس کې یې؟
الحمدلله د الله سبحانه وتعالی فضل دی چې ما ما چې خپل کالج خلاص کړل نو په ابتدایي کې زه المؤمنات های سکول کې هلته زه بیرته د شریعت او مضامین یعنی د دینی مضامین د حدیث مضامین چې اوبر مې ډېر کم و زه معلم مقرر شوم. د هغې نه بعد تقریبا یو کال مې هلته تدریس وکړل نو بیا زما بورس راغله په انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي اسلام آباد کې چې هلته مې داخله واغستل. نو الحمدلله بیچلر مې یعنی خپل لیسانس هغې زنه بی آنرس مې هغې زنه کمپلیټ کړو. ماسترز ایم اے هم چنان زما ام هغې زنه وشوم. ایم اے ان فلاسفي ده. بیا پی ایچ ډی الحمدلله هم چنان ما د اسلامک یونیورسټي نه وکړو کومه چې ما خپل تیسس خلاص کړو. بیا زما الحمدلله نتایج عالی و ای گریډ و بیا مالته زه د پوهنتون د خوانه زه مقرر شم استاذه مقرر شم چې مختلف بخشو کې اصول دین کې شریعتو کې اګریکلچر کې نو دین علاوه کمپیوټر ساينس کې سوشل اډوکیشن کې هلته زه مقرر شم استاذه د اسلامیک استډیز. دین علاوه الحمدلله زه په پېښور کې هم د پېښور یونیورسټي د پېښور یونیورسټي هلته په انجینرینګ کې زه استاذه مقرر شوم. په سوشل ساينسز کې زه استاذه مقرر شوم. ماینینګ کې ماینینګ انجینري کې نور برخو کې الحمدلله زما فعالیتونه
ډېر زیات شاګردان لري.
دین علاوه الحمدلله سید جمال الدین دار المعلمینو چې هلته هم زه استاذه وم. دین علاوه زموږ قرآن انسټیټیوټ فیس تھری کې چې زه هلته هم زما هفته کې یو ورځ کلاس دوه ورځ کلاس و چې هلته مې په اردو کې تدریس کوله. نو دا به تاسو ته ووایم چې په انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي کې مې په عربي او په انګلیسي تدریس کوله او په نور مدارسو کې په اردو مې تدریس کوله. الحمدلله دا خود الله ډېر غټ نعمت و چې په مختلف لغاتو کې او دین علاوه زموږ خپل کور کې هم مدرسه و
او دلته تاسو ته لا ډیر اړتیا ده تاسو په د کډوالۍ په وخت کې هغو خدماتو ته اشاره وکړه چې په ګڼو برخو کې استاذه پاتې شوې کله چې بیرته دلته راغلی اوس هم مخکې ما یادونه وکړه چې بیان په نامه یو مدرسه کې تاسو یې دلته خلکو ته څه ډول خدمات رسوئ په کومه کچه باندې شاگردان روزی او څه ډول کار کوئ
د الله ډیر فضل دی چې کوم دلته چې راغلو نو زه مقرر شم په خصوصي پوهنتونونه کې چې تابش پوهنتون او نور باختر پوهنتون کې تقریبا دوه درې کال مې تدریس وکړو تابش کې همچنان افغان پوهنتون کې نو بیا دینه علاوه زما الحمدلله خو دلار د اسلام لار شاګردان ډیر زیات دي زموږ هدف هم دا دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې رب العزت انسانان چې پیدا کړی یو هدف لپاره پیدا کړی زما هدف هم دا دی چې باید اسلام لار چې حقیقي لار دی او د تضاد نه او د نفاق نه او د تعصبات نه پاک دی هغه لار موږ خلق ته او شاګردان ته خپل مسلمانان ته لو خیو بیا ز ستره محکمه کې من حیز قاضی تدقیق مطالعات مقرر شمه نو اماغه وخت چې زما قرار شمه نو بیا په کابل په هنتون کې هم زما د تقرری مکتوب راغله بیا اوس په ځای شریعتو کې ز تدریس کوم چې الحمدلله تقریبا هفته کې موږ شپږ سو اته سو دمه شاګردان لرو نو هم دا مقصد دی چې
او تاسو څه کوم برخه مخته وړي پر اړه وړاندې په خبرونه کې غږیږو تاسو چې دوی محترمه خسر پاتې کېږي دلته په افغانستان کې تر ډیره باورونه دا دي کله چې جنه زده کړو ته رسیږي دوی یو ځای ته رسیږي هغه یو مقام ته رسیږي لاغي ورسته بیا کار ته په سمه توګه نه پریښودل کیږي یو د کور کارونه شي ورته او ګڼ نور تاوتریخوالي او موضوعات شي نو تاسو څنګه دا زمینه ورته برابره کړې ده
سر دا زمونږ د ټول وظیفه ده دا اسلامي نړۍ ده او په دې اسلامي نړۍ کې او په دې اسلامي شریعتو او د اسلامي د اصولو باندې باید مونږ په دې خوشحاله شو چې زمونږ په کورنۍ کې داسې زنانه یا سیاست په تحصیل ته رسیږي او هغه د خپل خلکو ته خپل نړۍ ته پهونه ورسوي
بالکل یعنې تاسو خپل یو مسؤلیت ګڼو د همدې له مخې اجازه ورکړي چې دا خدمت ته دوام ورکړي اوردونکو تاسو هم ډاکټر سید فاطمې لژوند او کړنو سره حتمن تر دې د ما خاش ناشوي وړاندې په خبرونه کې تاسو نوبت هم راځي چې تاسو څو نظرونه واخلو او یا تاسو اړیکې جواب کړو نو کولای شي په 0999 40 15 43 او 0999 42 55 55 زمونږ سره اړیکې ونیسئ تاسو ځینې پوښتنې جواب او دا مهال غو مې اوردون کې را سره شته زمونږ تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي تاسو خپل راتزان معرفي کړئ خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
بل السلام علیکم پر دې څنګه تاسو سلام او پټنی فور سلام او لاربن ملنه کوم څه مشه نه اوریدم کې محمد قاسم ځوان دې من ولاسته
وعلیکم سلام زواک صاحب ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه امید چې دا مبارکه روزه به هم په خیر تیریږي مهرباني تاسو نظر اورو
دې نه نظر کوم په کې نه ته پټنی فور کومه کارونه او د پښتو په وېک کې کوم مسئله چې نه ځکه لري خوشاله چې په تاسو کې ټولنه کې موږ ژوند کوو چې د څه خوند هم لرو چې پیجریان او مسترن لري هغه په اسلامي شریعت کې کوم کوم فور داس کورونه یې سړیر مفاق وړه مچې لري چې خپل نن له دې مسوي په لري او په خاص ډول دا د دې خوشاله دی او د څه موږ په دې هم پرې دې زه ډېر خوشاله یم او د پښتنې خو څنګه د پښتنې د ګرانه محترم د کی سواری او کوم کارون ته نو د لسره د درته او کوم کارون نو سوال شي پینډکس واړي
ډیر مننه زو اکسپټ تاسو پوښتنه مو اخیسته او دا چې نیک نظر مو هم را سره شریک ډیر زیاته مننه بل اردن کې ته ورزو تاسو نو بت دا وخت ځان د تعارفی کړی لا یو رسته په خبرونه کې تاسو نظر تبصره او یا پوښتنه اخلو مهرباني لطفا د رادیو غږ مو بند کړئ او موږ سره تاسو د موبایل لارې وغږیږئ مهرباني او اوردونکو چې خبرې نه کوي نو تبن بل ته نوبت ورکو دا وخت سره سره یې ستړي مشي مهرباني کرا سره یې تاسو اړیکه را سره وصل د خبرې وکړه
محترم درنو سلامونه او احترامات مو منه درنه ملمنه تم سلامونه وړاندې کوم فضل خدای ورداګي
وعليكم السلام مردك سپ خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي مهرباني
مننه نظر نو واقعا زایدې افتخار دی، زایدې ویاړ دی، خور لرو چې جامعه کې خدمت کو، واقعا پرې باندې ویاړو. نو په دې لر کې دې ته ډېر توپیک دی نکو غوړو، واقعا چې ډېر خدمت یې کړی دی. نو مو دغه پوښتنه ده چې ټولو لرو پرتو سیمو ته هم تللي، هلته دې کوم خدمات کړي که دې نه دي کړي؟ دغه مې سوال پوښتنه وه، مننه.
او صحیح ده چې په کومو برخو کې یعنی دوی خدمات کړي دي؟ مخکې وویل چې کله چې کډواله او په کومو برخو کې فعاله وه، او چا چا ته یې ښېګڼې رسېدلې کومو زده کوونکو ته؟ دلته چې راغله وویل چې کابل پوهنتون ګڼو نورو خصوصي پوهنتونونو کې ده چې لرې پرتو سیمو ته هم کله تللي که نه؟ دغه سیمو تصویر لري له ځان سره چې په تېره نجونې او مېرمنې په څه وضعیت کې دي؟ هغه به راته ووایي. ډېره مننه وردګ صاحب. بل اوردونکو ته ورځو، تاسو راسره یې ستړي مشي په خپرونه کې. راسره نن ډاکټر سعیده فاطمه ده چې هغه د شریعتو په برخه کې لوړې زده کړې لري، او په دې برخه کې یوه فعاله مبلغه مدرسه پاتې شوې ده. مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ. ته چې خبرې نه کوې، بیرته مونږ خپل بحث ته راګرځو. بیرته په وخت او نوبت سره تاسو ته هم خپل نوبت درکوو. شمیرې مو دي 0995540 او 0923225 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. ډاکټر صاحب، د اوریدونکو څو پوښتنې حتما تاسو اخیستې دي. ځواک صاحب ویل چې په آینده کې څه غواړئ او نور څه پروګرامونه لري؟ که څه هم تاسو د پی ایچ ډی تر کچې په شریعتو اسلامي اصولو دوو کې زده کړې کړې دي، وایي څه داسې ارمان مو پاتې دی چې هغه وکړي؟
زما غټ ارمان خو همدا دی چې څومره هم چې وشي ډېر کتابونه زه ترجمه وکړم، د عربي نه په فارسي ژبه کې او په پښتو ژبه کې، ځکه چې ډېر زمونږ دینی مصادر چې ده په عربي کې دي. نو حتی چې زه غواړم په انګلیسي ژبه کې زه ترجمه وکړم، چې نه تنها زمونږ کوم افغانان چې په افغانستان کې دي، بلکې خارج د افغانستان کې چې زمونږ خویندې ورونه اوسېږي، هغې سره هم زمونږ مرسته
وشي. څومره کار کړی دی؟
بلې، هو کړی مې دی. تقریبا 100 کتابونه چې په عربي ژبه کې و هغه مې ترجمه کړی دی، په انګلیش ژبه و هغه مې هم ترجمه
کړی دی،
په دری ژبه کې مې ترجمه کړی. بلې، دری ده. بلې، او یو اسکار ده، اسکار سبا او مسا ده، چې هغه په دری ژبه سلور ژبه کې مې ترجمه کړی دی، چې اردو دی، انګلیسي ده، او فارسی او پښتو دی. نو دا هم خدای توفیق ورکړي چې دا زر
تر خدمت ته هغه چې تلپاتې نیکی به تاسو صوبونه وي تاسو ته رسیږي، موږ درته بریا غواړو. بل اردن کې فضل هادي وردګ ویلې، درسته ده چې تاسو د ځینو خدماتو ویل چې دلته فعال یې، ویل لر پرتو سیمو کې هم د میرمنو څخه څه تصویر لري چې هغوی څومره له دیني اصولو خبرې دي، څومره پوهیږي، او څومره دوی ته دا اجازه شته چې دوی حد اقل په دې برخه کې تعلیم وکړي؟
بلې، الحمدلله زموږ خپل کوم ولایت چې د ننګرهار دی، هلته سیمې زموږ کلی چې د مزینه، نو درودات د کلي نه غلته زه ښځ سره همیشه په رابطه کې یم، او خاصا کوم دینی مسایل چې تلفوني اړیکې هغې سره زه لرم، او د هغې نه پوښتنې کوم کوم مشاکل او کوم سوالونه چې هغې زمانه کوي، او خاصا کوم مسایل او کوم ارتباطات چې ښځه په حق لدی، هغې اگر چې لا حیا فی الدین دین کې څه شرم نه دی، لیکن زمونږ طبقه چې دی استاد ښځه ته ډېر زیات نیازمند دي، نو په هغې حق لزه ډېر دې سره تماس لرم.
او څومره ښوونکي شته داسې څه چې سید تاسو خو په ډېره لوړه کچه باندې په دې برخه کې تحصیلات او تعلیمات لري، حداقل چې دوی د خپل کلي د ولس هغه ولسوالۍ کې چې میرمنې دینی زده کړو سره مشکلات لري یا غواړي زده کړي، چې دوی یو مشکل رفع کړی شي، څومره خلک شته دسي؟
الحمدلله نومره خو فیصد نشم ویلی، خو دی دوپره زمونږ یو خاص گروپ دی چې هغه هم په دې کوشش کې دی، ځکه چې زما چې کوم شاګردان دي، خاصا هغه شاګردان چې نه تنها په افغانستان کې دي بلکې خارج د افغانستان کې چې څه درس او تعلیم زمانه اخیستي دي، تفاسیر او ترجمه زمانه زده کړې دي، احادیث هلته هم هغې خپرونه ترسره وړي او تدریس کوي.
اوردونکو ته هم ورګرځو چې بیرته دوی را سره دی نوبت ورکوو. تاسو دا وخت را سره وسلی، لطفا ځان خپل معرفي کړئ، او په خبرونه کې ستاسو نظر، تبصره یا پوښتنه شریکوو او اخلو یې. مهرباني.
سلامونه نیکی هیله احترامات پښتنه مینه محترم جناب زدران صاحب تا او تاسو محترم میلمنو ته د راډیو ترڅنګ ناستو درنو نازولو اپریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وي.
وعلیکم السلام. ډیره مننه تنګیوال صاحب محترم، مننه چې په خبرونه کې را سره نظر دی خپل.
مننه ته ښکلی یو نظر دې ښکلی دی، د مینې نړۍ مننه کوم. او واقعا ډېره ښایسته موضوع په موضوع به داسې نظر درکړم چې یوه پوښتنه به درنه وکړم هغه هم ستاسو د محترمې میلمنې نه. پوښتنه مې له محترمې می خور څخه دا ده چې آیا دې مخکې وویل چې مونږ داسې کارونه مو کړي که نه، او داسې کوم هغه چې ځان شامل کړی په هغو کې د مونږ د مظلوم ملت لپاره کوم کارونه یې کړي ډېره پرې ویاړي او
فعال میرمن هم لرو چې هغوی په دې برخه کې پی ایچ ڈی تر کچې زده کړې لري او بیا مدرسې لري، بیا په ګڼو پوهنتونونو کې استادان پاتې شوي تر څو شریعت او اسلامي لارښوونې تر نورو خلکو ورسوي. په دې اړه ستاسو نظر اورو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه ورور، کوم ځای نه دا اړیکې نیولې؟
میوان ولسوالۍ عبدالنبی.
او عبدالنبی له میوان نه، مهرباني نظر دی اخلو. د اردن کې اړیکه شلېدلې ده، بل ته وخت ورکو تاسو را سره دا وخت ستړي مشي، مهرباني. مونږ غواړو غوښتل مو چې ستاسو ګڼې اړیکې ولرو، ځکه په دې برخه کې حتمن تاسو پوښتنې لرئ. ستړي مشي، دا وخت تاسو راسره یې. بلې ښه، تاسو هم خبرې نه کوئ که بیا مو. وعلیکم السلام. ستړي مشي، کوم ځای نه اړیکې نیولې ورور؟
عبدالبشیر کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه تاسو سره مخاطب یم.
ډېر په خیر راغلې، مهرباني.
پوښتنه زما د اول سلامونه تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته، ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه زما دا ده چې د کوم حقوق چې دیموکراسۍ ښځو ته ورکړي د اسلام سره ټکر لري او کنی لري؟ ټکر لري نه، ولې په افغاني ټولنه کې دا
ډېره مننه عبدالبشیر، خیر اوسې. هغه زده کړې چې دی لري د هغې په رڼا کې به درته ځواب درکړي. یو بل اوریدونکو ته هم ورځو چې منتظر پاتې شوی را سره یې، ستړي مشي، مهرباني. بیرته ډاکټر صاحب سید تاسو ته راګرځو. یو اردونکي تنګیوال صاحب پوښتنه دا وه چې درسته ده په تاسو به ستاسو کورنۍ ویاړي، مخکې حاجي صاحب وویلې او موږ در باندې ویاړو چې تاسو له معرفت سره آشنا شوي یو. تاسو خپله په کوم کار باندې ډېر ویاړئ په ځان باندې؟
زه خو الحمدلله په همدې ده چې کوم مسؤلیت زما دی، کوم وجایب چې ما باندې دی باید هغه په احسن ډول باندې په ښه ډول باندې ورسول شم، ځکه چې زه حقیقتا زمونږ مخیلا عصر حاضر کې چې کوم خزینه دی هغه خپل ځان ډیر زیات ضعیف کړي او وایي چې خزه هیڅ شی نشي کولی، لیکن زه وایم چې خزه هر شی کولی شي. خزه کولی شي چې یو ښه معلم اوسیږي، یو ښه استاد اوسیږي، یو ښه مربی اوسیږي، او ښه ډاکټر اوسېدی شي، او ښه سیاستدان هم اوسېدی شي، ځکه چې اسلام د دې هیڅ منافی نه دی. او اسلام موږ ته اجازه ورکړې او بالکل ډیموکراسي. موږ زه هم فکر کوم چې همدا وخت کې زه آزاد یم، ځکه چې اسلام او سیاست دا د یو بل نه لرې نه دی. اسلام موږ ته ډېر زیات تحفظ راکړی دی، ډېر زیات حقوق راکړی دی چې موږ کولی شو چې نړۍ کې خپل آواز جګ کړو او خپل کوم حقوق چې دی موږ بیانولی شو. موږ ته الحمدلله اسلام د غټ خبرې نه غټ دی، وایم چې غټ تحفظ راکړی دی هغه چې موږ د اسلامي حجاب کې هم په پردا کې خپل هغه اواز جګول شو او مونږ کولی شو او ویل شو چې حجاب لاندې هم انسان په اعلی سطح کې راتلی شي او خپل کوم چې ما په زمير دی هغه بیانول شي.
بالکل خو راغلی تاسو چې حجاب موضوع باندې تر ډیره د فنانو پر وړاندې باندې نظرونه موجود وي، ول کېږي کا لونې یا خويندې تعلیم ته هم نه پریښودل کېږي، دوی یو برداشت داسې کوي چې دیموکراسي ګواکې بد دی لوري ته لاړ شي. نو ستاسو فارښتنه به د کورنۍ ته څه پټول کې؟
زما خو همیشه دا څه ده چې نصایح نصیحت دی چې کوم خویندې چې زمونږ دی زمونږ ماشومان دی زمونږ د ضرورت کور دی هغه چې تعلیم حاصلول غواړي نو باید زمونږ فامیل هغه پریږدي او باید تنگ نظر نه اوسیږي ځکه چې کوم فامیل چې تربیه اسلامی را کوي ز فکر کوم چې هغه ماشوم چې د کور نه د باندې هم زی هغه خپل د کور سیانت او د کور تقدسیت چې دا بالکل اخوا کوي نه نو هغه کولی شي چې ما تحت الحجاب د حجاب لاندې هم جوهر وسیدي شي
خو خلکو آیا په دې برخه کې خپل رول ادا کړی دی تاسو د ویسي واده کې چې ته پکتو دلته د حقوقو موضوعات ته پکتو په دې ډولو سره آیا خلکو مور او پلار ورونو دا مسولیت په صحیح ډول درکړی دی اخیستی دی
نه بالکل ځکه چې زمونږ نړۍ زم خاصا زمونږ افغاني ټولنه دا فکر لري چې ښځه چې بالغه شو نو باید هغه کور کې کینی چار دیواري کې کینی او هغه نشي کولی چې یو ښه معلم وسیږي ښه مدرس وسیږي یو ښه مفسر وسیږي یا ډاکټر وسیږي نو دا باید دا نظریات چې دي دا اعتقادات چې دي دا ټول فاسده دي ښځه کولی شي چې حجاب سره هم په حجاب کې خپل زده کړې وکړي ځکه چې اوس باید زموږ ورونه دا فکر وکړي چې ځینې داسې کورنۍ دي چې خپل لورګان نه پرېږدي چې سړی کوم ډاکټر چې سړی نو هلته لاړ شي یا ښه الټراساؤنډ وکړي او ښه معاینه تلویزیون نیوکی نو هغه خزه به څنګه وکی یا کوم مشکل یا زمغه خزه لري هغه نشي کول چې یو سړی ته لړ شي هغه به څنګه وکی باید دا فکر وکی چې باید همدغه کور چې ده خپل دغه نوې نو نه حال چې دی باید هغه په صحیح باندې تربیه وکی تا هغه نړۍ کې یو خونه خيسته ونه او خيسته مې په بار راوړي
ډیر مننه اجي صاحب مخکې د یو اخی اسلامي کورنۍ یادونه وشو او ول شو چې تاسو کورنۍ کوم دا ډول یو فضا حاکمه ده نو اصلا یعنی څه ډول لس کورنۍ جوړخ لري چې وخه فضا تعریف ترې کېدلی شي
کورنۍ خو داسې ده چې موږ ټول مسلمانان افغانان ټول باید په حجاب اسلامي کې موږ هر زنانه هر خویندې هر میندې ته موږ کولی شي چې خپل تحصیل مخکې ویسي او خپل وطن ته او خلکو ته رڼا وړاندې کړي
نو تاسو په کورنۍ کې چې تاسو ټول په دې اصولو باندې پوهیږئ او په دې برخې کافي زیات لارښوونه لرئ څه ډول یو فضا حاکمه ده یعنې د خوشحالۍ کچ سره که مقایسه کو نسبت او کورنۍ ته چې تاوتریخوالی هلته حاکم وي هغه تصویر څه دی
شکر الحمدللہ زمنګ کورنۍ کې د دین په باره کې شکر رڼایم ده خوشحالیم ده او خناسته ولاړه ده هیڅ موږ خپل په کورنۍ کې هیڅ مشکلات د دینی باره کې نه لرو
او ځکه چې تاسو دیو بل حقوق ته درناوی لرئ او پاغي معلومات لرئ او ډیر مننه مخکې د تعلیم موضوع ته تاسو اشاره وکړه او دونکو هم تاسو غني زده کوونکي لرئ او هم بیرته بیا ورته موضوعات تعقیبی ترڅو ټولنه دیو ډول روشن فکری په لور تللی
بل الحمدللہ ما تاسو اشاره وکړ چې زما ځینې د څه شاګردان دي چې هغه بیرته کوم علوم فنون چې زده کړی دي کوم دینی تعلیمات چې زده کړی دي خاصا زما خپل تخصص چې دی په حدیث علوم کې دی نو بیرته هغه خپل کوششونه نه تنها افغانستان کې بل خارج د افغانستان کې هم هغه خپل د کوششونه تر سره ول
یو باور ده چې تاسو چې یو ښه عاطفي احساس لري عاطفه لري او تر څنګ کې په دوه موضوعاتو باندې پوه شي د ټولنې ستونزو د حلولو لپاره ډیر څه کولای شي مېرمنې په بیلابیلو برخو کې سمه ده چې تاسو شاګردان روزي او په دې برخه کې مدرسه لري پانتون ته ځي او دوی ته زده کړې ورکوي د ټولنې د اصلاح لپاره ملا څه کړی دي
زما خو یعنی تر څومره چې یو ضعیف بنده یم نور دې سره خو خاصا داسې رولونه کې د اقتصاد ډېر زیات غټ رول وي چې تا سره باید مالیات ډېر زیات وي زما تر کومه چې حد تر کومه پورې چې زه کولی شم زما توان دی ما خپل کور کې یو وړه کچه کور لرم نامغه کې مې یو مدرسه جوړ کړې ده چې نه چوکۍ پکې شته نه شي، بلکې الحمدلله ډېر په خوشحالۍ باندې په مغازمکه باندې کینو او تدریس کوو او یو حلقه علمي دی. نو په دې فکر کوم چې انسان چې څومره علوم فنون ډېر کوششونه چې هغه سره د مال مادیات یو شی
او په دې برخه کې د خلکو اوس لیوالتیا څومره دی، څومره خلک غواړي چې فرزن ستاسو په څیر باندې خپل خویندې وروزي، خپل لورګانې وروزي او یو شخصیت جوړ کړي او داسې چې هغه په اسلامي اصول او لارښوونو باندې ښه آګاه او پوه وي.
الحمدلله زه چې کورم الحمدلله اوس په افغانستان کې خاصا په کومه سیمه کې چې مونږ اوسېږو د خویندې رغبت ډېر زیات دی، ډېر زیات خوشحالي احساسوي اظهاروي. نو الحمدلله جوغ په جوغ اوسه باندې درس ته راځي او سبق ته راځي، بلکې زمونږ مختلف ټایمنګ چې سهار هم ده، بلکې دا هم دی چې احیانا په هنتون نه چې راځم ډېر ستړی یم، لیکن زه خپل ستړیا ته هیڅ پام نه کوم، ځکه چې دا هم زما یعنی فریضه مقدس فریضه ده چې باید زه ورسول شم. زما خپل کور د ماشومان دي، فامیل ده. نو بیا زه فکر کوم چې نه د ټولو نه هم دا ده چې باید څه کلمه کوم لفظ چې مونږ زده کړی دی باید اول تر اول مونږ د اخوان ته ورسو چې دی نیازمند دي، ډېر زیات ضرورت لري.
او دغه رسول موضوع کې کپات شو فرزند دغه خبرونه لارې ډېر وخت مونږ د فعال مېرمنو سره غږیږو د بیلابیلو ولایتونو سیمو څخه دی اوردونکو یو انتقاد ډېر وخت ستاسو کارونو باندې وی فرزند ولې کار کوي تاسو دا سال کې تاسو زده کړې کوي او خورا ستونزې په دې برخه کې تیروي، واز او تبلیغ د ستاسو یو مسولیت بیرته جوړیږي، نو هغه خلک چې ستاسو د کار په وړاندې باندې بیلابیل نظرونه لري او یا دوی خلاف دي دغه څه چې تاسو راوځي نو دا به ستاسو پیغام څه وي اسلامي لارښوونو پر رڼا کې؟
زه فکر کوم چې هر یو علم چې انسان زدکی، هر یو فن چې انسان زدکی، نو هغه تر خپل ځان پورې باید متوقف نه ساتي، ځکه چې کله چې کوم زده کړه کوم علوم چې مونږ زده کړو تر خپل ځان پورې مونږ متوقف ساتو نو هغه ورکیږي، دفن کیږي. لیکن کله چې مونږ هغه رسو نو هغه چې زه وایم نه وایم دویم خلک چې هغه ورسول فکر کوم چې ما خپل هغه ورسولم، یو صدقه جاریه دی او دا باید زمونږ فامیل پوه شي چې انسان چې وفات کیږي نو اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه ومنه ولد صالح يدعو له او عمله سده چې د خپل خپل عمل دی او دغه خپل سلسله صدقه جاریه ده چې کوم کتاب نشر کړي یا مدرسې جوړ کړي یا مسجد جوړ کړي یا سره کې جوړ کړي. دا باید پوه شي زمونږ فامیل چې هغه چې خپل د ماشوم د درس نه او د سبق نه منکې بلکل خپل ځان ته سنف نه رسوي.
او درمننه اردوونکو ته بیرته ورګرځو چې دوی منتظر پاتې شوی د شنواري په نامه یو اردوونکی را سره د ستړي مشه مهرباني ایستاسو اړیکه را سره د غږ مخبريږي اوري.
سلامت اوسئ ورور، د دې خور ورور په ګډون تاسو ټول باندې سلامونه ومنئ.
وعلیکم السلام مننه ورور، مهرباني.
او مرته برکت چې ناصر خان شنواري مې د سعودي عربستان نه مونږ یو ورته دغه چې وړي او خپل ایمانداري فایند مونږ په ټولنه کې لرو. پوښتنه ما دغه ده چې زمونږ په کورنۍ اصول لکه دا اوس ځینې خلک وایي چې شریعت او دا او هغه، یعنې که مونږ دغه د کورنۍ ترمنځ دغه د باور فضا را پیدا کړو نو دغه خویندې به په هر ډګر کې مونږ سره اوږه په اوږه باندې ویلی اړي، لکه مونږ هر څه د مېرمنې پورې تړو او خپل هر څه کوو هغه راته حلال او روایت ورته برابر، لکه د زمونږ خویندو ته خو خطر د حیواناتو نه نه دی، د دې انسانانو په جامه کې د هغه خلکو نه دی که نه، په شرطه مونږ حلال او آرام مخصول اولادونو ته ور وخلي. په دې د پاره برخه کې مونږ سره د ژوند په هغه کې مخ په مخ روان یو، کومه ټولنه چې هغوی همدغسې مېرمنو ته فرصتونه برابر کړي دي او د هغوی نه ګټه اخیستې ده. د دغې برخه کې د کورنۍ یو څومره مسؤلیت دی او علما دین نه مونږ ته داسې یو شی جوړ کړی دی، علما به نه یو دومره فاقه ملایان ځینې تیار پاره دي یله مرسته نشته دی زمونږ له طرف سعودي عربستان کې دي، نو دغه حقوق زمونږ ته حاصل دي او په اړه برخه کې خپل کار کوي. مونږ دغه کارګرې د دې څومره یعنی کول د اعتماد د دې په ځای کې دوی په خپل مناسب معاش اخیستی اوس هغه به خو په هغوی هغه معاش اخیستی به عزته زندګي تېرولی. یو د دغې نه د خلاصون دپاره به مونږ څه کوو؟ بل مونږ دغه ډېره مبارکه میاشت کورنۍ کې موږ د نارینه او ځینې خویندې لسی دي چې هغوی به خدای پاک دغه میاشت سره ته خیر تیره کړه د ثوابونو او د هغه د ګټلو میاشت ده پر دې پر پیغام کې د اسلام پرانا کې چې هغه روزه دوی د ځان د پاره نیسي په تاوان د دې خویندې نه غواړي چې تر څو به موږ دغه تیارونه راوځو او
مہربانی
فرد یل متاثر بلره و بدبختانه چه پا افغانستان که پروپیسران ماستران علماء و دانشمندان دیشنه رسو و حقا دا آغا سرسم قتل و غارت اختلاف رشوت وطن فروشی دیری خپل نظر ورکه زطور جان دا پاریاب دا ولاد و غرماش دا ولسوالی خپل تماس کن
دیر منن خو کچیر اسلامی اصولو باندې چوک خبر شنو دا هر سو مخ دب کولیش یو نیسی او خور با اون پا دیر باند در تزواب در که خیر سوردون کو چه پخبرون کلاس رو ایتر دیدم پاتی چو در که چه پاتی دیغ با دو زوابون تاسو واوری دیر منن دوردون که پختنیت من تاسو وقت ناصر خان شنواری لسودی عربستان نویلی چه چنگ دو کرانی و ترمند باور رامیست کرو ترسو دستون زیتا حل لار مدل شوی او دروجی پڑھائی میں پختنه دلول
می محترم صدران سب ز فکر کوم چې باید مونږه کوم شی چې وایو باید مونږه هغه ته عملی جامې ورکو عملی جامې داسې ده چې هر یو مبلغ هر یو مدرس هر یو استاد هر یو فرد چې کوم خبرې کوي باید اول خپل عمل وکي عملاً بل څوک ته وخی فکر کوم چې عملی کوم چې کارنامې دي هغه ډیر مؤثر دی ویل نه زه فکر کوم چې په دغه عمل باندې مونږ ډیر تغیرات راوستي شو چې مونږ خپل هغه ښه کار وکړو بل څوک ته هم مونږ څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام هم چې نن دغه سې کول چې تر څو چې هغه د قران په کوم آیت باندې عمل نکول بل آیت ته باغی نتلله زمونږ هم دغه کوششونه ډیر زیات دي چې باید اول مونږ خپل عمل وکړو بیا هغه بل څوک ته بیان کوم
فرزند تاسو خپل کورنۍ کې د عمل یو خپل پلان لري خسر تاسو احترام کوي تاسو چې زده کړې کړي هغه سمره برته وي نه خلکو ته رسوي هغه چې تاسو مسولیت جوړیږي نو څومره نور کورنۍ او تاسو څخه زده کړې دي چې په دې اړه تاسو راته وایي نور څه کورنۍ او تاسو د دغه سیستم څخه زده کړې دي کنه
ولا نه دا مونږ د یار وظیفه ده چې هر دې ته هر مجلس حل نه سکه باید مونږ خپل اسلامي شرعي اصول باید بیان کو او جلسی وکو سره ناسته وکو دا په دې خاطر سره چې زمونږ د دې لاسو په ځسم کال لیست په افغانستان باندې اور ګرځي دښمن دون کار کړی دی چې زوی د پلار نه بیگانه کړی پلار د زوی نه لوري دی د مور نه مور دغه غټ مشکلات سره مونږ مخامخ او ان شاء الله په دغه دون بد شرایطو کې چې زو وګورم زمونږ خويندې مونږ ډیر زیاته د دین سره زیاته علاقه لري زمونږ ځوانان زیاته علاقه لري زمونږ جماعتونه کې کسان نه ځایږي زمونږ په مکتبونو کې جنکیان زیگی دا شکر دے الحمدللہ چې څونه چې دښمن په موږ باندې څونه سیاسي کارونه کوي ماغه نه اسلام ماغه نه روش کوي او اسلام ماغه ز تقوی او قوت پیدا کوي دا موږ ته یو یار زید دی
ډیر خلکو په دغه باندې څه زده کړی دي یعنی مخ کې زی ډیر مننه او بل اردن کې چوي لفاریاب نه پلر پروتوسی مو کې یو تصویر د خلکو سره ذهنیت دی او ممدا سی وي څومره چې علم زیات شوی دومره ورسره ستونزې زیات شوی دي د دې اصلي علت چې تاسو کدي اسلام نظر او ته بیان کتاب ډیر خوي
اسلام خود د سهولت دین دی د اسانۍ دین دی اسلام مونږ ته همیشه د سلر خی چې یسر ولا تعسر بشر ولا تنفر اسلام همیشه مونږ ته اسانۍ خی فکر کوم چې اغه څوک چې علوم زده کوي بیا هغه کې مشکلات پرمنځ راوړي نو اغه اصلا اغه په خپل اسلام کې قوت نه لري اغه اصلا خپل مشکل لري اسلام خو زه فکر کوم چې اسلام د سې یو دین دی چې انسان ته انسانیت خي
نو په دې معنی کې چې موږ دغه انسانیت باندې پوي شو او د اسلام په اصولو کې ان ستونزو حل پام دی کېده
بلیا بلیا اسلام خپل د سلار د چې هغه مثلا فامیل سره سرقه معاشره کوي چې مور د خپل ماشوم سره سرقه موسیږي چې انګور د خپل خو خسر سره سرقه موسیږي همدغه چې خزه د خپل خاوند سره سرقه دا موږ خپل ټول تدریس راکوي هیڅ مشکلات پدې کې نشته.
د عمل ډګر تر شو پټوله کې دغه رابطو او اړیکو د ستا اشاره وکړه. دغه زمونږ په کورنیو کې د افغان ولس په منځ کې دا څه ډول دی او څه ډول باید وي کدا اوریدونکو ته وایي؟
زه فکر کوم چې باید خاصن یو مشکلات خاصن خصوصي مشکلات دا دي چې زمونږ جنکیان چې واده کیږي نو هغه خپل خسور کرزي یا خواخې کرزي نو هغه خواخې ته په بل نظر ګوري او خسور ته په بل نظر ګوري او خپل اندرورګان ته نه. خسور زمونږ پلار دی، څنګه چې خپل د پلار عزت کوو احترام کوو، څنګه چې خپل د مور عزت کوو د خپل د مور احترام کوو، هماغه خواخسور مونږ باندې حق او احترام مونږ باندې فرض واجب دی. همدغسې اندرورګان ته مونږ په دغسې سترګو باندې نه ګورو چې مثلا هغه بل څوک دی، هغه زمونږ خپل وجود دی. هغې چې کشران هغې سره مینه او محبت کوو، چې مشران د هغې عزت کوو، د هغې ماشومان سره باید دومره مونږ مینه او محبت ولرو چې خوله خوځایي باید زمونږ نوم یاد کړي، باید دغسې شخصیت مونږ خپل. و الحمدلله زه د خپل د فامیل نه ډېر خوشحاله یم چې ما ته عزت راکړی دی، چې زما خواخه ده، زما مور ده، همداسې زما خسر دی، زما پلار دی. نو د دې وجود محبوب همیشه ډېر محترم ګڼم. څه رقم چې ما خپل والدین ته عزت ورکوله، خپل مور محترمې ته عزت راکوم، همدغسې زما خواخه هم ما ته همدغسې محترمه ده، محبوبه ده، معززه ده، همدغسې زما اندرورګان. باید دغسې شخصیت مونږ جوړ کړو. باید مونږ چې غواړو چې زمونږ کور کې نفاق نی، تضاد نی، زما خاوند سره کوم جنگ نی، جدل نی، باید هغه د مور پلار باید عزت وکړو.
ډیر زیاته مننه ستاسو له خوږو پیغامونو نه او لدینه خورا زیاته مننه چې تاسو یو خورا درون مسولیت په غاړه اخیستی او د کورنۍ ترمنځ هم خورا ښه فضا رامنځته کړې ده. حاجي صاحب، له تاسو نه مننه چې تاسو باور کړی دی او یو چاته هم د خدمت زمینه برابره کړې او ښه کورنۍ لرئ. ستاسو دواړو نه ډیره مننه. اوریدونکو، په خپرونه کې را سره د دینی چارو په برخه کې او یا د شریعتو په برخه کې د ماسټری تر کې چې زده کړې کړې دي ډاکټر سیده فاطمه میلمنه وه، چې مونږ د هغې په دغو لاسته راوړنو ورسره وغږېدلو او دا چې لا څه کارونه کوي او څنګه دغه هدف ته رسېدلې ده. تر څنګ یې د هغې د خسر عاجي اکا پیغام واورېد. ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو نه. یو ځل بیا اوریدونکو، له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وئ. تاسو ته خورا ښه زیات ښه ژوند غواړم او په همدې اصولو برابر ژوند باندې اوریدونکو له تاسو نه مننه چې خپرونه کې را سره وئ. خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه او د مخکښو ښځو په فعالیتونو پکې غږېدو دلته پای ته رسېږي. تر راتلونکو څو دقیقو موږ یو بله اونیزه خپرونه د نیمې نړۍ لرو چې هغه خپرېدو ته چمتو ده. هغه سره اورو تاسو ټول په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه. د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. په روانه خپرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړې توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي او صحي ستونزو سره مخ وي. ویل کیږي چې ډېری نجونې له دې بابته له زده کړو هم پاتې کیږي.
د عادت مې چراغه یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم.
په دې برخه کې به د پوهنې وزارت لکړونو هم خبر شي او د ډاکټرې صحي مشورې به هم واورئ. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ګډو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډېره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسېږي د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپل لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی. د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی. ځان سره وایي که چاته ووایم راته غوسه بشي یا به را پورې وخاندي، نو له خلکو ځان پټوي. راځي د یو څو نجونو خبرو ته بغوښ شو چې دوی کله لومړی ځل عادت شوي له ذهني او صحي اړخه دوی دې موضوع ته آماده وي او په دې حق لای وار لمخه معلومات لرل او کنه او دا چې له کوم ستونزو سره مخ شوي دي.
کله خپل د حالات سره مخ شوم ما هیڅ پوه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور د هیڅ ماتری او معلومات ماته په دې باره کې نه و راکړي سره زه خپل ډېر داردم چې په ما څه سوي دي. خپل ځان له خلکو نه پټول ما فکر کوم چې د خلک ماته ګوري پوهېږي چې په ما کوم څه سوال ام ډار ام څنګه شرم خپل ځان مې له خلکو نه یو رقم کم ګڼلو یعنی یو حیب ما کې پیدا سوی ده. داسې څه حالت ده دا باید عین اته په نصاب کې شامل شي. مونږ په درېیم صنف کې به د حیث نفاس په نوم یو هغه لوستل په کتاب کې مونږ هغه نه پوهېدو چاته مینې دغه څه شي استاد ممنو ایز اتیسه باندې تاسو نه پویګی باید مو سره په خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده کله تاسو لوی شوی یا نوې ځوانی سره مخ کیږئ د غلط سره تاسو نه خده چې تاسو ونه دارئ دا کسي موردی لسی باز انجینکی ایران سی د ما چی شي سوی ده د خودکشي هوډه کړی
مانو مارزو د عادت می اجرا غیان نه پویدنه ما ډیره خفه ما وزل حیرانم چې دا صدا مرته مم نشویل چې حکومت ډیره راته سخته و.
اول سیدنه پیدما خو ما بویل د حالت نه ما ته پیدا سوی د مکتب تبن نه شوتل کله زما محروم اسلم او ډیره خفه ما رنجم دې موضوع نس بل مشکل من لره یوازې د همدې مشکل لپاره مکتب نه پاتې سوی ما
دا به مشکلاتی که گفتین هست
ده هستون زه چه تاسو یادونه وکړه ریختیا همشته دیری کورنه خپلو لونو تا دی میشتنی عادت به حقلا پو هاوی نور کوی سما غوختنه داده چه پو خونزه که باید پا دی برخه که انجونو تا پو هاوی ور کرل شی انجونو تا باید وویل شی چه پا دی وقت که و نداری شی او لکوم دول سیهی وسایلو سخه گتا وخلی
باید هست وسایلش استفاده کرن.
د خزو میاشتنی عادت یو طبیعي امر دی او اسلام هم په دې اړه محدودیت نه لري خو له بده مرغه چې په ټولنه کې شرم ګڼل کیږي چې لاملې خزې ورسته پاتې او پر ناروغي وخته کیږي. دینی عالم مولوی محمد عیسی سمیم په همدې اړه
د دین هر مسله او هر موضوع چې چا پورې ارتباط لري هغه شخص باید له غو خبر شي. لکه انجونې چې دوی محور مریضي کله پر راځي در دوی مسئولیت و مکلفیت تسر دینه باید دوی بخبره وی دیوالی زکس در تر دین ارتباط لری نو سکل یا موضوع تر دین ارتباط لری زدکول لازمی و ضروری دیسی باید وی که او که خبر خدا لسی پا نصاب که داخل لسی ولی سی ضرورت با دی دقو خود و سی دوی لدین نبی خبر دی در ضرورت با رفع سی یا لدین نبا بخبر سی لدی خپل تکلیف و مسئولیت و مکلفیت ته خبر شي او په آینده کې به دوی ته مشکل هم نه وي. هغه مشکل به د شرعي وجه نه وي یعنی دا معنا چې کوم وخت کې که دوی مریض وي روزه نیوی سي نسي نیولی لمونځ کوی سي نسي کوی تلاوت کوی سي نسي کولی مېلو سره نږدې کېدی سي نسي نږدې کېدلی. دغه مسائل تر شریعت ارتباط لري نو داسې کله آګاهي وي نو بیا دا ښځې په ښه طریقه سره هغه خپل مسئولیت و مکلفیت چې د الله تعالی له طرفه پرې وضع سوی ده هغه په ښه طریقه سره دوی ادا کړي.
په افغانستان کې ډیری کورنۍ د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان نه آگاه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. انجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډیر متوجه وي. د خپل لور رواني حالت او صحت ته پام وکړي. د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي پرې وی پوهوي. د افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په وینا بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې زموږ په ټولنه کې اکثره کورنۍ له خپل اولادونو سره مرسته نه کوي.
یو ډېر جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي یو تر ټولو ډېر خطرناک لازمه پړاو ده. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. 50% کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده او کله چې موږ لیدلې ده موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښه توب خوښوي.
هغه نجونه او هغه پیغلی چې نوی بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده، یعنی په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنی بدلون مومي. او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند، په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي.
په میاشتنی عادت کې د روحي فشارونو تر څنګ صحي برخې ته هم باید جدي پام وشي. ډاکټران وایي که په دې برخه کې نجونې خپله پاکي مراعت نه کړي، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کېدای شي. نسایي ولادي ډاکټره نجمه سما شفاجو په همدې اړه:
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي چې او ګیره کېږي یا ګزک کېږي. دا غلطه خبره ده، کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه خپله پاکېږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطره دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرم اوبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پرې تبدیله کړي. ښځې یا جنکۍ د نخې پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخې پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرمو اوبو باندې د ومینځي، بیا د اوکشه کړي، بیا د لمر ته واچوي، ښه وچي شاو مخې. بیا که اوتو هلته میسره وي، خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنې مکروبونه یې مړه شي یا د نغری ته نږدې کړي. د هر ځې حفظ الصحه که موږ مراعت نه کړو، نو مکروبو د نشونما یا د ودې سبب کېږي. او کله چې مکروب وده وکړي، معلومدار نه تنها هماغه منطقه کې بلکې ټول وجود کې مکروب تیږي او حتی د مرګ سبب کېږي. تجربه ښودلې ده چې کومې ښځې چې خپل دغه ټوټه خپل زرزنه نه تبدیلوي، پکې مکروبونه نشونما وکړي، وده وکړي، د وینه چې راځي خو د رګونو خوله خلاصېږي. نو دا مکروبونه د دې رګو د خلاصو خولو د طریقه ټول وجود داخليږي، تبه پیدا کوي، ځان درد پیدا کوي، استفراقات دلبدي پیدا کوي، ډېر مشکلات جوړوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ګډه سروې چې په 2010 او 2014 کلونو کې ترسره شوې، ښیي چې د ښځو د میاشتنی عادت په اړه د نجونو پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده، چې له امله یې ډېری نجونې اغېزمنې شوې دي. په ښځینه ښوونځیو کې 50% نجونې د خپل میاشتنی عادت په اړه معلومات نه لري. 30% نجونې په میاشتنی عادت کې ښوونځي ته نه ځي، چې له همدې امله ډېرې نجونې له زده کړو پاتې کېږي. او یوازې 12% نجونې په میاشتنی عادت کې پاکو روغتیا وسایلو ته لاسرسی لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو او پراختیا د برخې مشر تورپیکی مومند وایي کله چې معلومه شوه د نجونو د غیر حاضرۍ یو عامل د میاشتنی عادت له امله نه راتګ دی، نو دوی په دې برخه کې یو لړ تدابیر ونیول.
زده کوونکي زیاتره زموږ نجونه ښوونځي نه مثلا پاتې راتللې، ښوونځي ته به غیر حاضري زیاته وه. نو متاسفانه چې نجونه هېڅ په دې کله مخکینۍ آګاهي او مخکینۍ دغه پوهه نه لري، او د یو د شرم او د دغه موضوع ګڼل کېږي. دې دي هر وخت چې د عادت سره مخ کېږي، کار سره دې دي ستونزه زیاته یا ته تکلیف ولري چې د ایجاب کوي چاته ډاکټر ته لاړ شي. نو د دې په خاطر باندې دا ستونزه اوس ډېره حد مرحلې ته رسېدلې، او د نجونو زیاتره غیر حاضري د دې عدم علاقه باندې د درس سره درسونه بین لوستل یا په دې ورځو کې د درس نه پاتې راتللې غیر حاضري له محرومې دلې به دا یو لوی تشویش او سترس دی د نجونو ترمنځ.
میرمن مومن زیاتوي اوس په ښوونځیو کې دغه موضوع په نصاب کې شامله شوې ده، او ښوونکو ته ځینې ورکشاپونه هم نیول شوې دي.
ستونزه چې په ګوته شوه اوس په فضل خدای دې پاکله کتابونه چاپ شوي دي، اوس بنرونه کتابونه رهنما ګایډ او استادانو ته ورکشاپونه. یعنی یو ستونزه چې باید رستګي وشي، زه خپله په دې برخې ترینر یم، زه ما مختلف ولایت ته سفر وکړو او ښځینه ښوونکي مې راټول. موږ دا برنامه په لار واچول، او ما په ذاتم دې تشمن دی چې په نصاب کې په صنفونو کې د ښځینه ښوونکو له لارې ورکشاپونه دایر شي، او نجونو ته دا امکانات او حداقل د آګاهي ورکړي، پس هغې په موادو کار وشي، او هغه اسانتیاوې ورته برابرې کړي چې علایده ځای ولري د تبدیلۍ، مثلا هغه مواد وپېژني چې کوم د دې صحت ته ښه دي او ضرور دي.
درنو اوریدونکو، میندو او پلرونو ته خای چې خپل اولادونو ته د دوی په وجود کې د ځینو تغیراتو په اړه پوهاوی ورکړي او داسې زمينه برابر کړي چې اولادونه دوی ته هر خبره په ډاډه زړه وکولای شي. په ځانګړي توګه میندې په دې برخه کې خپل لوڼو سره هر راز همکاري وکړي او دا ورته وپوهوي چې ځینې تغیرات د دوی په وجود کې رامنځته کیږي چې د اندېښنې او ډار خبره نه ده، بلکې هر ښځه یې په ژوند کې تجربه کولای شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکو الله سپارم. ښه چاره.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.